مشال ریډیو ورونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غاخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په سلام پښتونخوا کې هر کله وایم چې زموږ د نن ورځې د نه ساته خبرونو د شروع غړې ده او په دې کې بل کسینته خبرې مختلف خبرې لرن سره به موږ خبرې کوو دا وینه به تازه حال د مختلف موضوعاتو په اړه پوښتنې رپورټونه هم درته دراورو یوه نیمه سندره هم درته لرو خو اول بال بوریوال کاکړ څخه خبرونه اورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لا نه ده لیدل سوې او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او قبایلی سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا هم ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي د خیبر ایجنسی سېنیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله مونږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي تکما پوری مونږ دا شي زله نه ورسول نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جاری وي مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي
دا یادونه ورده چې یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران بیا کڅه هم د قبایلی سیمو استادو ته د خپل سیمو لپاره د قانون سازي د حق غوښتنه کوي خو دریز لري چې قبایلی سیمې دی یو بیله صوبه سي د پېښور پولیسو او د خبر ایجنسی انځامي چارواکو نن مشال رډیو ته ویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناسرګند کسانو د خبر ایجنسی لوړګي یو خبريال عبدالعظم شنواری پډزو وشتل دي د چارواکو په وینا خبريال عبدالعظم ټپي سوی دي او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نموړي حالت له خطر بهر دي چا د دې پېښې پړه نه منلې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لا نه ده لیدل سوې د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبه په ورځ نه وخت مشال رادیو ته ویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستانی حکومت د رښتینی همکارۍ په تمه دي
پاکستان
یو کیږي شورای اسکی دی وای پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي تر اوسه موږ تداسي پرمختګ نه دی سرګنسوي چې پر اساس یو وای چې د ترهګری سره په مبارزه کې رښتینی ګامونه پورته کړی دی د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي بلکې وای چې د افغانستان د امنیت لټینګولو سره همکاري ته تیار دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای جمعهتونه باید د لبی سوادی سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان لبی سوادی سره په مبارزه کې مهم رول لوبولای سي شغلی غنی د سې شنبه په ورځ نه وخت د سوادی تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت په وینا کې ویل د بی سوادی د لمنځوړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو ته اړتیا ده په افغانستان کې د بی سواده وګړو د دقیق شمیر نه دی څرګند د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په کوم ولایتونو کې چې امنیتی ستونزې دي هلته پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان د سیشنبه په ورځ مشال رړي ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تشتیت مجبور شوی دي دویل په هلمند فاریاب فرا سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دشمنه پاکې شوې دي افضل امان دا خبره رد کړه چې له وسلوالو مخالفانو نیول سوي سیمي بیرته د وسلوالو لاسته لویدل دي د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی د هغه هوایی برید په اړه پلټنه کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یولس کارکوونکي وژل شوي وو. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنه وسي. د هوایی برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی و. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایي برید په هلمند کې د نشي موادو ضد کارکوونکي یولس افغان پولیس وژلې. د دوی په وینا د هغه وخت سوي چې د نیټو ځواکونو د نشي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي پوځ وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که یا چیرته نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو اترو ته کښېني. خو د ولسمشر حسن روحانی په وینا ایران به تر هغه وخته د ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي بحث ونه کړي تر څو چې په شام کې امن نه وي پر ځای شوی. د ویل زموږ لومړی هدف دا دی چې د وینې بهېده ودرو، امنیت ټینګ کړو او خلکو ته زمینه برابر کړو چې خپل کورونو ته ستانه سي، او له هغه وروسته به د راتلونکي په اړه خبرې کوو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی مطمئن دي چې پارلیمنت به هغه مسوده منظور کړي چې دوی په کې خپل سیمې ته د صوبې حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وایي دوی د بانکونو نوي ټیکسونه نه مني او د احتجاج په توګه باندې د پېښور بازارونه تړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکې بجلی پیسې ورکي.
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو، د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
د کورمه د جګړو او پوزي عملیاتو لوبجه هغه متاثرین چې واپس خپل سیمو ته تل دي، له حکومت غواړي چې دوی سره خړې وادي دي پوره کړي.
موږ ته کله واپس کیدل چې حکومت په لوی زر ساتيب توسته مو 5000 روپیه درکو، چې درو میاشتو نه بعد بیا 3000 روپیه درکو. 5000 خزرونه کړل چې 5 روپیه اوسه پرې رونه کړل.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري ک چیرته خپلې غړې او ساتونه په ټایم کول غواړي، نو دقیقا وس چې ده نه بجی دي او نه منټ دي. تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم واوري. موږ سره زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دا ول هغه سره خبر کو. رابعه سره مشي
ډیره مننه.
رابعه، د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر به نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په انډیا کې په هند کې ملاقات کوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته وایي.
بالکل بشیر، د پاکستان او هندوستان د سکیورټی فورسز ترمنځ چې دی کم مشران دي، د ملاقات بلن پر نوی ډیلی کې کیږي. د پاکستان د پنجاب رینجرز ډایرکټر جنرل عمر فاروق برکی به د پاکستان د شپاړس رکنی ډلې مشري کوي. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر پدیلر کی مطبوعات سره خبرو کې ویلي دي چې د دې ملاقات مقصد سرحدي سیمو یعنی ورکینګ باونډري او په کنټرول لاین تاوتری خو له کوم وځي سرحد عزیز دا هم ویل چې په دې ملاقات کې به کاز وزر درم کې شوې د لسمندې د معاهده ماملو چتول کیږي د دې په وینا چې تاسو پورې کشمیر مسله په ایجنډا کې شامل نه وي نو هندستان سره چې دغه مذاکرات هغه نشي کېدای یعنی دې دا شرط نو وایي چې د کشمیر ایجنډا بغیر هندستان سره خبرې اترې نشي کېدای سرحد عزیز زیاته کړه چې پاکستان به ملګری ملتونو ته د ملک په مختلفو برخو کې د هندوستان د مداخله ثبوتونه هم ورکړي بشیر بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې نن کوم ملاقات کیږي د پاکستان د پنجاب د ډیجی رینجرز او د هندوستان د بارډر سکیورټی فورسز کمانډر ترمنځ نو باغې کې به چې دې مهمه معاملې د ډسبندې چې کوم خلاف ورزي شوې ده یا کیږي باغې به وي او دې سره سره کوم چې په پول باندې د دراندازې معاملې ده نو هغه به هم روښته ول کیږي او باغې خبرې اترې کیږي
سم ډیره مننه ډیره مهرباني رابیا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رابیا کرم خان څخه په اسلام آباد کې زموږ همکار ده لاغې مو اوریدل چې د پاکستان د رینجرز وکړو مشر میجر جنرال فاروق برکی با نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر دیویندرا کومار پاتک سره په نوې دیلی کې ملاقات کوي له دوړو هیوادونو اړوند ادارو په خپل خبر پاڼو کې ویل دي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د روسیې کې د هندوستان او پاکستان پوځیانو په خپل پلو زینو زینو کې پر یو بل ډزې کړې چې دواړو غړو ته پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو ولس بجو
حجرا په یو نیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او موږ سره زموږ همکار زلان یوسف زیل په خبرې د ټلیفون په کرخه دی زلان سره مشه خیبر پختونخوا ځینی سوداګرو او کاروباریانو دا ویل دي چې دوی باندې کوم ود هولډینګ ټیکس د بانکون خستل کیږي د دې خلاف دوی بنند اړتال کوي او د پېښور بازارونو به تړلي کې بده اړه اوریدونکو ته وایي
جی بالکل دا نن چې کوم دا ود هولډینګ ټیکس ته اشاري اشپک فیصد د کوم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګول شو ټول هغه بینک ترانزیکشنز باندې یعنی بینک باندې کچره ته چاته پیسې لګي یا تا ته څوک پیسې را لګي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کړي نو په هغه باندې چې کوم نو دا ټیکس ته اشاري اشپک فیصد نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم نو چې څومره تاجران دي هغه د دې خلاف نن احتجاج کوي نو په پیښور کې هم بوم دغه احتجاج چې کوم د پیښور چې کوم تاجران دي غیم د پاکستان مو تاجران سره په دغه احتجاج کې مرګرتیا کړی ده او نن د پیښور د تاجرانو تر مخه به د دوی د خپل بازارونو چې کوم نن تر مخه ما پورې بند ساتي دغه ود هولډینګ ټیکس په والي سره تاسو دا وایم چې د کې په د جولای په میاش کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوی ول نو پاره کې حکومت چې وو تر دوه میاشتو لپاره دغه ټیکس چې وو دغه اشاریه درې فیصده تر اوسه کړو په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم نه غي په دوه میاشتو کې دننه د تاغه د ټیکس چې کوم هغه نظام نه چې هغه ځان دننه راولي او ټیکس ورکون کې جوړ شي ټول تاجران خو د تاجرانو چې کوم نه زنې خلک او زنې د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونه وغي د حکومت سره په دغه باندې معاهده کړی و خو اکثره تاجران چې کوم نه حکومت سره په دغه خبره باندې رضا او دی وغوښتنه کوي د حکومت نه چې دي دغه ود هولډینګ ټیکس چې کوم نه دا دې په مکمله توګه باندې ختم کړی
نو زلان یو تپوس دا پیدا کیږي د صوبایي حکومت فیصله د کنټرول پاکستان کې د مرکزی حکومت فیصله
دا د مرکزی حکومت فیصله را ځکه چې د بینکونو چې کمی دا د مرکزی حکومت سره دی نو مرکزی حکومت په تیر بجټ کې د 1.6% ود هولډینګ ټیکس ود هولډینګ ټیکس او ریډونکو د پدایو چې ود هولډینګ ټیکس مطلب هغه ټیکس دی چې کچري یو سړی د پاکستان چې د ټیکس کم نظام نه په هغه کې وردننه نه نو ردن نه ود هولډینګ ټیکس په دیو ځمانه کټ کیږي چې کچري د ټیکس نو ورکې نو ردن او په دی ود هولډینګ کې دا ټیکس کټ شي او کم کس چې ټیکس کټ کی دا غنه ود ټیکس ورکې د مخکې نه نو هغه نه ود هولډینګ نه اخستل کیږي
شاخه ډیر مننه زلان ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو زمونږ आवाज اوري او له زلان دي سبزي مو د ود هولډینګ ټیکس په اړه کې وردل چې د خبر پښتونخوا سوداګر او کاروبارن وای چې بانکونو په دوی باندې 0.6% دغه ټیکس لوړ کړی دی د مخکې 0.3% دوی وای چې د حکومت دا فیصله بدل نه کړي نو دوی بنن د احتجاج په توګه د پیښور بازار نه تړلی او زلان دي سبزي تاسو د ود هولډینګ ټیکس تفصیل هم وای هغه په اسان الفاظو کې هغه ټیکس تام ویل کیږي چې د پیسو خاوند یا سوداګری په خپل نه ورکی بلکې یو بانک یا ادارې مخکې لمخکې د دوی له پیسو څخه واخلي
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ 22 په لندو سپو 2013 15,316 15,318 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوري دي شي
اوریدونکو او کنای شي اوریدل از مخ خبرونه په دغه صفو په mashalradio.com باندې کوم ستونزه لري مشکل لري نو خامخا موږ سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د مشال رادیو انجینران او تخنیکی همکاران دغه مسله ستاسو حل کړي اوس ریپورتونو ته راګرځو په پارلمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د یو ترمیمی بیل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړي چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقونه ورکړل شي مسوده کې راغلي چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کول پکار دي او دوی وایي یا خو د قبایلی سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي نو د دې ترمیمی بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم دی ختم کړي شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپل سیمو لپاره قانون سازی وکړي د نوموړي وینا وا چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت د بدل کړل شي او قبایلی سیمې د وفاق د تنظیم پر ځای د خیبر پښتونخوا تر تنظیم لاندې راوستي شي
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې منګ غواړو چې سټپ وایز منګ راشي صوبې ته لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټاکس پکې نشته لري الته فورن ګډز باندې پابندی نشته لري الته مطلب دایي چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي ترو پاکستان دا ریلیف شته نه ملاو تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلی ممبرانو خپل خېټه غم راغستی دي د پرمټونو غم راغستی دي اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز او ری چې قبایلی ممبران د خپل حالات رو بدلیدو د پر راوچې چوي دي
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمی بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سسمې کیسی دي تکمه پورې موږ دا شي زل نه وير سوالای نو ان شاء الله دا تحریک زمونږ جریبی مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار د چا مونږ له ملو شي
د یادونه دا چې د آئین آرټیکل 240 ختم تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي همدارس په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملي کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي دا د هم یادوي چې د وفاق تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خوده فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو ویل دي چې د نن د فاټا یا د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې دغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په د مخه شو اصلاحاتو باندې کوم عمل شوی دی او کنه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړې او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د اف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصله کیږي. په علاقه یې مداریان وي کوم ته چې اکی سی اف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداری کې د چا کور روان کی یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه یې مداری کې چې دغه عمر د 60 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه یې مداری کې چې هغه ماشومی د 16 نیو عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای خو سره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د اس پی آر ټریبیونل چې کوم دی د هغه پرفارمنس خو دې گزاره دا لږ خلکو ته په تسلی او تفصیل سمجھ دی. خو لا نه د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دی هغه نان کوآپریټیو دی، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي په کار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کوو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړکړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرون کیږي دا هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز چې دي د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شان ته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کړئ او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په کورمه کې د نامنې ولې کبل به کور شوې د مرغان سیمې متاثرین وای چې حکومت سره وادي کړو چې دوی کله خپل کورون ته واپس شي نو 15000 روپۍ به هر کس ته ورکي. خو د دوی په وینا چې حکومت دا وادي نه دی پوره کړی او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کار د خپل وادي پوره کړي. طارق اورکزای نور تفصیل لري.
په کورمه کې د نام نیولو کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25 زرو روپو مرسته کېږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ چې کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتیب ته اوسه مو 25000 روپۍ درکوو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لکه روپۍ درکوو. 25000 خضرونه
مرغانو سیما د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپله وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم دې ډېر سخت تاوان شوی دی. اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې هغو کورونه وساړنګ دي مو د حکومت نه کوو د خلکو کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دس ملو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه داسې ده چې کوم مخکې شوي دی هغه موږ
قدرتی آفتونو سره د مبارزه ادارې د ویپانې تر مخه په دې وخت د سوری الشیزو تر 3000 پورې خندانونه لا هم د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. هم دا اوس د سلام پښتونخوا خبرونه دا بلې کې موږ تاسو ونی مسندره هم خبرونه راځي د رویا دوست په غو کې د سندرو ور
د وسار طبيب راشد هجران په تور شو کې د وسار طبيب راشد هجران په تور شو کې د جهان دي حسرتونه د جهان دي حسرتونه د دردمن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمه ته ورسیدو نه نیمه بجې شوې راځي ل بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستان کې پاکستانی آئین کې 248مه ماده ختم کړل شي او د قبایلی سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل شي. د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه ده هم ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای د تراګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لانه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید پیسل د سیشنبه په ورځ نو وخت مشال رېډي تویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تراګرو ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د تراګرو ډلو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جماعتونه باید له بیسوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بیسوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر غنی د څرګندونې د سې شنبې په ورځ نه وخته د سواد یا تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت په وینا کې کړی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید پاړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یولس کارکونکي وژل شوي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوپنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنې وسي. دا هوایي برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره پر لارو چارو وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړي.
اوریدونکو له بوریوال کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. تاسو مشال ریډیو اوري اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانو خپل اداري کلی کې ترهګری او فرقواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لر ډیر مدیر آسی پاکستان په خپل ولک کې اغستې چې لوجې نه پاکستان ترقی کولای شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګری پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کمی تګلار اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سر دا پاکستان علیمان ہم کے ناستل او دا حکومت سر دا مرستی اعلان وکڑو چی دا ترہگری او فرقواریت پا خاتمہ کی بور سر ملگری نو لدے با ممکن شی چی دا ملک لفساد خلاص شی. ادھر یہ مخ کے لیکی ترسو چی دا مدرسو دا نملیکن خبر دا نو علیمان دی لدے یر ترخن نکوی زکا چی دا سی کول سر با مدرسے ہم پا یو جدید نظام کی راشی او پا جدید مدرسو کی با من کولی شو چی پا جدید اصولو او علوم باندے دا سی علمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې اجرس پڼ خپل ادارې کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ سلویخت عرب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاجي ریکارډ کړو. د کومې رسټو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترک مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دی لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر احسی دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټي غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چیرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به په خیبر پښتونخوا کې ډیر ترقیاتي کارونه وشي. ادارې اخري کې لیکي کې وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډیر زیات لوډ شډینګ دی او بل په لورته ګټه هم نه ورکړل کیږي. حالانکه پاته لسم عینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبې یو سیس پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه زیاده ولسته باید چې وفاق د عین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزونکو ل امریکا خبرېدونکو د نېشنل انټرست مجلې په ولیکنه کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوې تړون کې دونکو انتقادونو ته ځواب ویل دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو د وژنې پر روسي پیښه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې نقطې له هارون باجا څخه اورو.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډیره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخي لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې ژوندۍ له لاسه ورکړې. لیکنه وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توری ته ځای ورکړل شي. لیکنه وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناقدان په دې اند دي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړی. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو 14 کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللي دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یو ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو 19 وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډلهییزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو وسته ست په نړیوالو موضوعاتو څخه یو رپورت دراوړو. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له ازبکستانه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینی مسلکي خلک ګمري. د ازبکستان د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوی په اړه ځینی شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیلی له ملالۍ بشیر څخه.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف لخلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to $30,000 پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شوي ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیرې زیاته ده، ځکه چې په خوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنگیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بیلابیل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځ آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وي چې د اسلامي دولت سخت دریځ لخوا خپره سو او پکښې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي دا څرګند سو چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپل ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلی کوي دغه ډله غواړي څرګند کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دانه د څرګند چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کاوا هر ونی د جمعې او نهه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوونیز تنظیم خبرونه تاسو ته در اورو د هفته په وګدو کې تاسو اوریدل شئ خو اوس د ولی اورګزی په غو کې وسندر اورو
اورزی او صحرا کې پخکارو یو گلاب میں ولاڑو لید پرکید خیست خندان یو رزی یو سہرا کی پخکارو I'm
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د غنی خان شیر مود ولی ورغزی په غو کې اوریده سلام پښتونخوا خبرونه د دې غړي په اخر کې مې وسندر ورته لرو خو اوس به رپورت ته ورشو د خبر پښتونخوا حکومت وای وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکې بجلی پیسې ورکي دوی وای کوم پیسې چې مرکز دوی ته ورکي هغه ډېرې کمی دي ځکه چې د نور پاکستان بجلی تر ډېره حدا د خبر پښتونخوا په اوبو جوړو شو ډیمونی څخه ده مرکزی حکومت بیا وای که د خیبر پختونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کی نو د بجلی بیلونه به ورسره زیات شي په اړه نور تفصیل احمد الله ورو
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ په ملاوې دې زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې اوسا پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نو موړې وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوم د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دی موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي
خبريال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نه پر بعد خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني
د شپږ روپې د تیرو سلیو څو کالو نه فریز وي ته بیا هم پیسې ګټلې خو دې ودا سیوا کولې نه اوس هغه شپږ روپې
د یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربیلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکند کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیر حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړي شي احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
چوکشتا کنشتا چه چیز مونگ دو پختانو تو پوشو کی او مونگ تا یو لارا وخی
دا ماشما میگه که ما دی کنده تا پوری زن دا سیزن گول ما دا ماشما بچه خوبا چپا دیره شون لور میم دا غیگ نه لارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
کلی مونگ تا کاتون را کلو ووسی مونگ او پولیس لاس بگیروا پولیس تا شکارت کاری که اول دا ترتیه ایدا که درش بنایه
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي واشنگټن پوسټ او رسپانې په یو رپورت کې لیکلي سره ده دي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنو چارو په ځینو معاملو کې پوز ته واک ورکړی دی خو د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه شوی دی د ورسپانې تر مخه څه موده مخکې داسې ویل کېدل چې پوز غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپکی خو داسې ونه شول ځکه چې نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوز ته ورکړې دي شاهین بونره په دې اړه نور تفصیل درته وایي
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلی دی د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 70% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي په راپور کې راغلی یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ او هغه مجبور شو چې د واک سره برخه فوز لور کړي خو سره د دې نواز شریف ته د مقاب په لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کېده او دا خبره هم کېده چې کېدی شي پوز د هغه حکومت ړنګ کړي او واک په خپل لاس کې واخلي د ورسپانې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نشو خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فند د راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیرواله راغلی دی خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري دی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینڈل منځته دراتلو او یا پوځي مداخلت لکبله ګډوډ شوې ده. د راپور تر مخه نواز شریف د اجمنه کړی ده چې تر کال 2013 پورې به 800 میله اوږده یو هاي وې او د بجلی د پیدا کولو سوارلس منصوبې پیل کړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری اوس هم یو مرکه درته در اورو. د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولی پسرلی په انګریزي ژبه لیکل دی. دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې یوه مش وروسته برتانیا کې چاپیږي. ګلولي پسرلی وایي چې کوشش یې کړی دی چې کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند او په برتانیا کې د میشته پښتنو حالت انځور کړي. دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي. ملالۍ بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کتاب په اړه نور تفصیل غوښته ده.
دا زما لپاره اسانه خبر نه و چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک د دې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي. ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي، خو یو اپلیکیشن نه لیکلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي، دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومندات تورمنیا بیا منستی دا خلک وجل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د دې انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږي او خلکو ته پناه ورکړي او د خلکو ته د انسان په سترګو وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا 15 روپۍ هدو کې چاپ کیږي، په امریکا کې چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه، خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شال من باید پوه شي بیا سره څنګه مرسته کولای شي، په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دا سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولدم ماشومان لګل کیږي، ځوانان لګل کیږي. نو زه په دې امید یم چې تاسو وخت از ما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی، نو خلک او زه چې خلک سره خبرې کړي کوم زه تر علم خلک چې ډېر لیولتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي، هغه ګور چې څنګه دوی خپل کومک کولای شي د افغانانو سره نورو مهاجرینو چې کله څوک چارو پات راځي، او دوی په هغه اساسي هغه باندې وسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پیښه په ترکه باندې یورپ ترغله ولې راغله او اوس پېڅو.
آیا دا کتاب په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي کڅنګه؟
کومه امید لرم چې ورته په پښتو په دغه کې موږ بلل سي. دا کتاب یوازې د ما د ژوند په کیسه برکنده ده، ما د دې په کیسه په برکنده چې څنګه زه په دومره مشکلات سره دلته میزان اورم، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم، او دا د یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر کړم، څنګه ژوند تیر کړم، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دی خو تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي. او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري، او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري، دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرغ شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمن نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد لارې د مسایلو په حل باندې خبرې اوري بحثونه پی اوري او دا پکې زده کول شي چې څنګه مسایل د خبرو د لارې حل کی څنګه به ټوپک او به جګړو ځینې ستونزې تاسو حل کړي دا خبرونه تاسو ته د هر یک شنبې یا اتوار او د هر دوشنبه پورز له مشال ریډیو خبريږي او په ویب سټ باندې هم شته ده د مشال ریډیو څخه زموږ د نن ورځې د نسده خبرونو لومړی غړي سلام پښتونخوا اخیری شیبه دي راځي د فلک ناز په غو کې د عثمان علي عثمان د شیر وورو د خبرونه ختمو په بل غړي کې ز بشیر غوخ از ما همکار بوريوال کاکړ به بیا در سره یو هله د جمهور سره وسی
چی پہر جے کی دولا برانیو بکڑی نا چی پہر جے کی دولا برانیو بکڑی حوی تو آئے حوی تو آئے زمون ماشو مالو بکڑی نا چی پہر جے کی دولا ਕੀ ਦੋ